احمد شبریم د ازادي رادیو د لاسو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونې د راپورونو په اړه تاسو سره معلومات شریک کړم چې کوم راپورونه خبرو خبرونه د سپین ماری ویان د وای د دوه تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل. کارن جان پیر دا خبره پرون په واشنگتن ډی سی کې خبري غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت په 2020 کال کې دا تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له یو تر سره شوی عمل سره مخامخ و چې د تړون له عملي کېدو پرته بله لاره نه وه. لنن څلور کاله مخکې د قطر په پلازمینه کې د امریکا د هغه وخت د جګپوري ډیپلوماټ سلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر ترمنځ دا تړون لاسلیک شو. د سپین ماڼۍ ویاندی اغلی پیر پرون دا خبر هم وکړه چې طالبانو د دې تړون ژمنې بشپړې نه دي عملي کړې او د دې ژمنو د عملي کېدو لپاره متحد ایالاتونه هڅه کوي. د بشري حقوقو د څار ادارې یا فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې چې نن یې خپور کړ ویل دي چې په 2023 کال کې د نړۍ په 250 وادونو کې سیاسي او مدني ازادي کمی شوې ده. د ادارې په خپل راپور کې د نړۍ وشپته وادونه د سیاسي او مدني ازادیو په لړ کې آزاد نه دي بللي او څرګندوي چې په دغو وادو کې 15 داسې وادونه دي چې سیاسي او اجتماعي حقوق پکې تر ټولو په بد حال کې دي چې په دغو کې یو هم افغانستان دی. د فریډم هاوس په کلنی راپور کې د افغانستان په اړه د مذهبي ازادیو نقص ته اشاره شوې ده او په دې راپور کې راغلي دي چې طالبانو د پانتونونو له کتابخانو هغه کتابونه چې د دوی په حساب له سنی اسلام سره سم نه دي غونډ کړي دي. د فریډم هاوس په راپور کې پر دې هم اعتراض شوی دی چې په افغانستان کې شیعه له دې راګرځول شوي دي چې په علني ډول خپل مذهبي مراسم ترسره کړي. همداراز د هندوانو د مذهبي مراسمو مخه نیول شوې ده. فریډم هاوس لیکي چې 2023 پر لپسې 13 کال دی چې په نړۍ کې آزادۍ پکې په کمیدو دي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ نن د کرکټ د ټیسټ لوبې دوهم ورځ ده. پرون ایرلند سل منډې جوړې کړې او څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل. تر ایرلند مخکې افغان لوبغاړي د 155 منډوله جوړې دوه سره سوسېدلی وو. په عربي متحده اماراتو کې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ همدا یوه 15 لوبه په پام کې ده او ټاکل شوې ده چې تر دې وروسته د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو منځونو کې درې یو ورځنۍ او درې د شلو ورونو لوبې هم وکړي. د پاکستان د پخواني زندانی صدراعظم عمران خان ګوند د ملګرو ملتونو د پیسو له بچي صندوق یا IMF څخه غوښتي مخکې له دې چې پاکستان ته نوري مرستي ورکوي باید دا یقیني کړي چې د فبروري د 8 د لانجمنو انتخاباتو په اړه څېړنه ترسره شي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند یا PTI پرون چهارشنبه وویل چې په دې اړه د پاکستان لپاره د IMF استازي ته یو لیک استولی دی. که څه هم د عمران خان په مشرۍ ګوند په ترسره شویو انتخاباتو کې له ګډونه منع شوی و، خو غړیو یې په خپلواکه توګه ځانونه کاندید کړي او تر ټولو ډېر رایې ګټلې دي. پاکستان چې د اقتصادي بې ثباتۍ د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کوي، تیر کال یې د پیسو له نړیوال بچي صندوق څخه د 3 میلیارد ډالرو پور اخیستو یوه موافقه یقیني کړه، خو دا هیواد به وروسته له هغې چې نوی حکومت یې وټاکل شي ډیرو نورو مرستو ته هم اړ وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اورئ. وړاندې په خبرونه کې ټاکل شوې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی نن خپل نوی راپور وړاندې کړي. نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون ورځ هم ده. څلور کاله مخکې زلمی خلیلزاد او مولا برادر دا تړون لاسلیک کړ. ستونزې څه دي، څه پکې عملي شوي، څه پکې پاتې دي، دا به هم په یوه تفصیلي راپور کې واورئ. د کونړ د مناګې د برېښنا د بند د رغاونې چارې پیل شوې. د کندهار د بزګرانو له غوښتنې مو خبرو.
په باجګرام کې موږ دا ترکاری کرو، پنجان، بیاندې، رومان، اندوانې. نو په ژمي کې موږ دا ځای نه لرو چې دا ژمي د پاره وساتو. نو موږ د حکومت څخه دا غواړو چې موږ تشنی خونې جوړې کړي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې
موږ د فبروري میاشتې په وروستیو کې یو او لږ تر لږه 15,000 کسان چې د غزې د نفوس یو پر څلورمه برخه ده قحطۍ ته ورنږدې دي.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
تا ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته وړاندې کړی. د دې راپور تر خپرېدو یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنری په افغانستان کې د طالبانو لخوا په محضر کې پورسوی دامنو شورا اندیشنه ښکاره کړه. جزئیات د نوریاس نوری په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنری تیر اونۍ په افغانستان کې په عام محضر کې د درې تنو اعدامول بوګنوونکي بللي او د هر ډول نورو اعدامونو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. د دې کمشنری ویان جرمی لاورنس وویل:
موږ تیره اونۍ په علني ډول د افغانستان په دریو ورزشي سټډیمونو کې د دریو تنو اعدامولو بیرول یو. دغه اعدامونه په غزنی او شبرغان ښارونو کې د سرپرست حکومت د محکمو او نورو چارواکو او د عامو خلکو په حضور کې ترسره شول. د راپورونو له مخې محکوم شوي کسان څو ځلې په ډزو وشتل شوي دي.
خاغلی لاورنس پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان له واکمنېدو راهیسې 15 تنه د خپل عدلي سیستم د پریکړو او د خپل مشر ملا حبت الله اخونزاده له تایید وروسته په عام محضر کې اعدام کړی دی. په بیان کې په عام محضر کې اعدامونه ظالمانه، غیر انساني او د سپکاوي چلن یا مجازات یوه بڼه ښودل شوې. وویل شوي چې دا ډول اعدامونه همدارنګه خپل سری بڼه لري او هغه د ژوند له حق څخه چې د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق له مخې خوندي شوي او افغانستان هم یو غړی دی په ټکر کې دی او باید سمدستي ودرول شي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو په عام محضر کې د فزیکي مجازاتو تطبیق ته هم دوام ورکوي. ویل شوی په لغمان کې د فبروري په 15 یو 12 کلن هلک او یو سړی چې په اخلاقي جرم تورن شوی و د چارواکو او خلکو په حضور کې په درو وهل شول. په همدې ورځ په بلخ کې یوه ښځه او یو سړی له کوره د تېښتې او د زنا په تور په عام محضر کې هر یو 15 درې وهل شول. د بشري حقونو د کمیشنری په وینا فزیکي جزا هم ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي مجازاتو یوه بڼه ده چې د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې منع اعلان شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری وایي په دې اړه ژورو اندېښنو ته په پام د طالبانو له چارواکو غواړي چې نور اعدامونه سمدستي ودروي او هم د اعدامونو سزا وځنډوي او هم د حقوقي دعواو په تېره په جنایي جرمونو د تورنو کسانو لپاره د مدافع وکیل په ګډون د یوې عادلانه پروسې مسله یقیني کړي. په شبرغان کې د وروستي اعدام په اړه د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یوه اعلامیه کې وویل چې د نظر محمد په نوم پر یوه تورن کس چې 2 کاله وړاندې یو تن د چړې په وسیله وژلی و د شبرغان ښار په ورزشي لوبغالي کې د شریعت له مخې د قصاص حکم چې درې ګونو محکمو پرې د قتل جرم ثابت کړی و عملي شو. د حقوقي او مذهبي چارو د پوهانو په وینا د اعدام سزا د اسلامي شریعت له اصولو ده، خو عملي کول د دوی په خبره ډېر دقت او خاص شرایطو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنری د طالبانو لخوا پر اعدامونو ژوره اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ نن په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55 غونډې ته وړاندې کړي. هغه په دې راپور کې ویلي، لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا خراب شوی. خاغلی بینټ ویلي، طالبان د افغانانو د اساسي بشري حقونو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې 2.5 کاله تیریږي، خو تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار څخه د طالبانو جدي سرغړونې د دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو عمده خنډ بلل کېږي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې چارواکي وایي د منګي برېښنا بند ترمیم چاري بیرته لسره شروع کړي او په نشتې راتلونکي کې به شته ستونزې هوارې شي. د دې برېښنا کوټه جوړولو چاري په 2014 کال کې پیل شوې وي او ټاکل شوی و چې په 5 کالو کې کارونه بشپړ شي، خو لا یې هم چاري نیمګړي پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د برېښنا ریاست چارواکي وایي د مناګي برېښنا کوټ ساختماني شرکت سره یې قرارداد ختم کړي او د نیمګړو کارونو بشپړولو لپاره خپل کار پیل کړي دي. په یاد ریاست کې د مالی او اداري چارو مسؤل شفیق الله شینواری ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا 1.5 کال یا څه د پاسه کیږي چې دوی فابریکه ودرولې ده او خلک هم بې برقه دي او عوایدم صفر څه زبر شوي. دوی تصمیم ونیو چې دغه مقررات دوی څه پسخه کړي او په خپله د برېښنا د لر نه برښنا د کارمندانو پوښتنه دغه فابریکه به ورغوي او کاري ټیمونه هسته د ننګرهار نه د نغلونه او هم د مرکز نه انجنیران دا راغلي دي او پورونه عملا په کار باندې شروع وکړه.
د شینواری په خبره چې وسنۍ چارې د برښنا شرکت په بودیجه او د همدی شرکت انجنیران تر سره کوي چې نږدې وخت کې به د برښنا د تولید جوګه شي.
پیسې د ننګرهار د حوزې د لارې نه چې حوزې ته راغلي دي پیسې او هغه به موږ ته لګي لګي را دي تر څو مصرفو کول تر لګي بودیجه لا مشخص شوی نه ده معلومه شوی نه چې تر څو پورې فابریکه راغيږي او هر څو مصرف راغې برښنا کوي او بل اخر برښنا تصمیمونه چې د فابریکه په خپل ورغه د خپل متخصص او تکړه او مجربو انجنیرانو په واسطه باندې ان شاء الله چې په نږدې یو څه وخت کې به فابریکه بیا ورغول شي او چلان بشي.
د کونړ وسیدون کې به د امین کاپیسا ساختماني شرکت له کارونو په جمهوریت کې هم ډیر شکایتونه کړي وو خو کومه نتیجه نه و ورکړې. اوس چې ورسره قرارداد فسخ شو پری خوختی د دم کلی د اسلامي او اصلاحي شورا غړي اسمت الله اقتصادي د کونړ وټپور ولسوالۍ مناګي سیمه کې د پیچ پر سیند د برېښنا کوټ چارې 12 کال وړاندې پیل شوې وي او دغه برېښنا کوټ جوړولو ته نږدې 10 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوی وو چې په 15 کالو کې به یې کارونه بشپړېږي او 2.1 میگاواټ برېښنا به تولیدوي. د ځای وسیدونکو په وینا چې د قراردادي شرکت کارونه لومړي سر څخه سرسری او د قرارداد سره سم نو همتا وجه وچی له بشپړېدو وړاندې ویاله وبو یوړ او ماشینونو کې تخنیکی ستونزې پیدا شوې. د دوی په خبره چې په خوانی او وسنۍ چارواکو د شته نیمګړتیا سره د فابریکې له تسلیمولو ډډه کوله او قراردادي شرکت خپل نیمګړی کارونه نه پوره کول. نو همتا وجه وچی په شته برېښنا کوټ کې کورونه تیار او غنو ستونزې سره مخو.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د یوازیني ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ پرون ایرلند د خپلې توپهنې په لومړۍ پاڼۍ کې سل منډې وکړې او څلور لوبغاړي وسوځېدل. افغان لوبډلې بیا د ټولو لوبغاړو سوځېدو په سر په لومړۍ پاڼۍ کې 155 منډې کړې دي. د نن ورځې لوبه تر دې دمه نه ده پیل شوې. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د پیل شوې یوازنۍ ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ د افغان لوبډلې د توپوهنې پاڼې پای ته ورسېده او په 155 منډې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. یا د سیالۍ د چهارشنبه سهار د کابل په وخت 10:30 بجې پیل شوې وه چې افغانستان یې د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه. په افغان توپوهنکو کې ابراهیم زدران تر نورو مخکښ او په 53 منډو وسوځېد. دغه راز کریم جنت په 41 منډو نه سوځېدلی پاتې شو. په لومړۍ پاڼۍ کې نصر جمال او رحمت شاه په 0 وسوځېدل. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 6 او نورلی زدران 9 منډې وکړې. رحمان الله ګربز چې په لومړي ځل په ټیسټ سیالۍ کې ولوبېد په 50 منډو یې وکټ له لاسه ورکړه. د ایرلند په توپ اچوونکو کې مارک اډیر 15، کمپر او ګریګ یانګ 2-2 افغان لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه پورې د خپلې توپوهنې پاڼې پیل کړه. سل منډې وکړې او څلور لوبغاړي وسوځول. د دوی لوبغاړو کمپر 49 منډې وکړې. افغان توپ اچوونکو ته ضیا الرحمن اکبر او نوید زدران 2-2 لوبغاړي وسوځول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیمزی بیا وایي چې افغان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته باید د توپ اچونې پریکړه کړې وای. د نوموړي په باور په لوبډله کې د یو بل چټک توپ اچونکي تشه هم محسوسېږي. هغه وړاندې وایي
افغانستان د لومړۍ ورځې په اړه باندې افغان لوبډلې تاسو وګټه او اشمت خپله د بیلډنګ فیصله وکړه. اشمت په خپلو خبرو کې ویلې چې زه غواړم چې په څلورم اننګس کې دغه وکټې نه موږ استفاده واخلو، خو که چېرته په لومړي اننګس کې ساړه داسې یو ټارګېټ کمپیټیټیو ټارګېټ ته ونه تاکي او تا باندې مقابل جانب لیډ واخلي نو دا به بیا تاسو ته ډیر مشکل ای چې هغه لیډ خلاصول دی لیډ خپل یو پریشر دی هغه به هندل کول دی ټیم لپاره ډیر مشکل دی ما په نظر هبا وکټ کې سپورټینګ وو په دویم اننګ کې کوم غو تاسو دی ورځی تر اخره وګورئ دا وکټ دی پس بولرانو سپورټینګ کو په شروع کې باید دینه استفاده کړي وا او کچې ته موږ بولینګ کړو کې دی سیم موږ هم دا دی ارلین ډیر زر راوټ کړي وو موږ سره هغه بولران ستا
د وایلو د چې دا سیالي بعد د مارچ تر 3 منټې پورې دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه ترنګ کې د جګړې له پراخېدو سره ملګرو ملتونو ویلي چې د غزې شمالي ښار له جدي قحطۍ او بشري بحران سره مخامخ دی. په عین حال کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترګر ډله پیژني تر واکمنې لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې پر باندې جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر له 1.5 زرو اوښتی. د یو لنډ مهاله اوربن لپاره هڅو هم تر دې دمه نتیجه نه ده ورکړې. نور حال په دې راپور کې
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانې جګړې د 5 میاشتو په تیریدو سره په سیمه کې بشري بحران لا پراخ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې د غزې شمالي برخه سخته قحطۍ ګواښي. د دې ادارې مسؤله ویان رامش راجا سهنګام پرون چهارشنبه په جنیوا کې د غزې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وبله.
موږ د فبروري میاشتې په وروستیو کې یو او لږ تر لږه 1500 کسان چې د غزې د نفوس یو پر څلورمه برخه ده قحطۍ ته ورنږدې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هیڅ مرستندویه ډله نه ده توانېدلې چې په تېرې یوه میاشت کې د غزې شمالي برخې ته مرستې ورسوي. د دې پروګرام په وینا اسرائیل د غزې شمال ته د مرستو او هم دې سیمې ته د لاسرسي مخه نیولې ده. په اوس وخت کې پر خوراکي موادو بار ډېر موټر درول شوي خو د یو شمېر بهرنیو هیوادونو پوځونه د غزې جنوبي برخې ته له هوا مرستې غورځوي. په عین حال کې په غزه کې د یو لنډ مهاله اوربن لپاره نړیوال مرکچیان وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د شپږو اونیو لپاره یو اوربن ته نږدې شوي دي. د یو اوربن لپاره هڅې له 2 اونیو رئیس د مصر، قطر او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا پیل شوي خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. تمه ده چې د یو لنډ مهاله اوربن په ټینګېدو سره به د اسرائیل له زندانونو د په سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې د حماس لخوا لسګونه برمته شوي آزاد شي. حماس پر اسرائیل د اکتوبر په 1 په حملې سره نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 تنه یې یرغمل کړل. د تیر کال په وروستیو کې د یو لنډ مهاله اوربند په ترڅ کې حماس 115 تنه یرغمل آزاد کړل او اسرائیل هم په بدل کې خپلو زندانونو 240 فلسطیني بندیان خوشې کړل.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه د ل شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د کندهار کاروندګر د شنو خونو د جوړېدو خوشتنه کوي. په کندهار کې کاروندګر وای کښنی خونی ورته جوړ شي او به بل لښ په کاری شاو هر وخت په تازه سبزیجات بازار ته ارزه کوي. بل خو د طالبانو د حکومت د کندهار کرن ریاست مسولان وای سش کالي 50 شنی خونی کاروندګرو ته جوړې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالرحمن د کلون رئیس د کندهار په دامن ولسوالۍ کې بزګری کوي. د دې کال په ګرم موسم کې پر خپل ځمکه سبزیجات کری خو په ژمي کې بیا ځمکه شاړه ولاړوي. عبدالرحمن وای د طالبانو حکومت د پشان کروندګرو ته شنی خونی جوړ کړي ترڅو د به موسم سبزیجات او ارتیا په کوردنن پورا کړي او هم د ژمي په موسم کې په کارونو بوخت وي.
په باجګرام کې موږ د ترکاری کرو، پنجان، بیانډې، رومان، اندوانې، چمبرخیال، بادرنګ دا شان کرو. نو په ژمي کې موږ دا ځاینه لرو چې دا د ژمي د پاره وساتو. نو موږ د حکومت سره دا غواړو چې موږ ته شنی خونې جوړې کړي چې د پردي هیواد موږ ته شان ازي هغه خراب یا سم یا رو خپل د هیواد شي چې موږ به باور پې ام سم شي به یم خپل د هیواد شي به مې د بل هیواد شي ته ضرورت نشته چې موږ دا شنی خونې ولرو.
د کندهار یو شمینور کاروندګر هم وایي ک په دې ولایت کې شنی خونې ډېرې سي د منی او ژمي په موسم کې به دوی خپل وطني سبزیجات او نور کرنیستو کې ولري او هم به د خلکو تکیه پر بهرنوي میوجاتو او سبزیجاتو کم سي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید په هیواد کې دغه ډول کرنه دود کړي ترڅو د کاروندګرو د حاصلاتو پر زیاتوالي سربیره په ژمي کې د تازه سبزیجاتو د کموالي مخه ونیول سي.
د شاولی کورت ولسوالی هم نوم یې احمد شاه دی. زه غواړم چې زموږ ته شنې خونې جوړې شي. موږ دغه ترکاري ګر سره نه لرو. د پردي دولتو د راته راځي هغه بیا پر موږ خرڅوي، هغه هم داسې شی نه دی. نو زموږ د دولت څه دا غوښتنه ده چې موږ ته دا خونې جوړې شي، موږ ته دې وسایل جوړ کړي. مهره به سم یو به په ژمي تازه یو به په مني تازه یي. هر وخت کې به تازه میوه موږ لرو، خپلو وطندارانو ته به ورکوو.
زمانم بلال مرل ته بسګری کار کوم. مر د حکومت زا غواړنه مر تشنی خونی جوړی کین، ځکه شنی خونی وزلته نست مر کاش کرونده شي نه سای کوله. په دوه بیکار شي کی بینډی رومیان مرشک بادرنګار سکیږي.
په اینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی سش کالې 50 شنی خونی د کندهار په بیلابیل ولسوالیو کې جوړی کړي او راتلونکي کال د 50 نورو د جوړېدو پلان سته.
موږ سږ کال په کندهار ولایت کې په ځینو ولسوالیو کې د همکارو موسساتو له طریقې څخه 50 بابه شنې خونې احیا کړي جوړې کړي دي. بزګرانو په اختیار کې مور کړي دي چې انشاءالله او په راتلونکي اکشافي پلان کې وزارت د هر ولسوالۍ کې زموږ د اړتیا او سره ضرورت ته په کتو 50 بابه شنو خونو اکشافي پلان په نظر کې نیولی دی چې وایستو او راتلونکي کال کې راته بودیجه منظور کړي.
په شنو خونو کې کښت تر ساده ځمکې څو برابر زیات حاصلات ورکوي او دا د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره لا یدو ډکه لار ګڼل کیږي. خلک غوښتنه کوي چې د کروندګرو د ژوند د ښه کېدو لپاره هغه سي پروژې پلي کړي چې ګټه یې مخامخ کروندګرو ته ورسیږي، څو ژوند یې ښه او د کوکنارو بدیل پیدا کړي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د توحید تړون څلور کلن شو، خو د چارو شنونکي وای مهم برخه لا هم نه دی عملي شوی. دغه تړون د 2003 کال د فبروري په 28مه د امریکا د هغه وخت د لوړ پوړي ډیپلوماټ سلمی خلیل زاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسټیک شو. دا چې دغه تړون کې مهم مجمنې څوي او طالبانو ته دغه تړون څه ګټه رسولي، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړ.
د دوه پیو مجلل 15 ستوریز هوټل ال شیراتون کې د چکچکو دغه غاګ ورسته تر هغه د غونډې پر فضا خپور شو چې طالب او امریکایي ډیپلوماټانو افغانستان ته د سولې راوستل په نوم تړون باندې لاسلیکونه وکړل. دغه تړون چې د دوه د تړون په نوم سره مشهور دی، د 2003 کال د فبروري په 28مه نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو.
د تاسو ټول راغلو ملمنو ته چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون کوي مننه.
خاغلی برادر همغه مهال دغه تړون د افغانستان لپاره تاریخي یاد کړ او د عمل کېدو ټټرې ووهه.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته یې مبارکي وایم. د افغانستان اسلامي امارت امریکا ولته ژمن دی.
دغه موافقه د امریکایي او طالب مرکچانو د لکتر لګه یو لس پړاو مذاکره وروسته ترلاسه شوه. د مذاکرو دغه پړاو د 2013 کال په اکتوبر کې په دوحا کې پیل شو او د دوحې تړون تر رسیدو شاو خواش پړس میاشتې دوام وکړ. پښتنه داته چې د امریکا او طالبانو د دوحې په هوکړه کې مهمه برخه او ژمنې څوي او څومره عملی شوې. د دوحې تړون څلور عمده برخه درلودې او د ټولو په سر کې د طالبانو هغه ضمانت و چې وی ویل د افغانستان له خاورې به د متحده ایالاتونو د امنیت په ضد کار نه اخیستل کیږي. دویمه برخه له افغانستان د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وټلو محلويش ته ځانګړې شوې و او دریمه برخه دا و چې طالبان به د هغه محل له جمهوریت حکومت سره بین الافغاني خبرې پیلوي. د تړون څلورمه برخه دا و چې بین الافغاني خبرو کې به پر دایمي اوربان خبرې کیږي. د دوه د تړون څلور وړه برخه داسې طرح شوې و چې د وی عمل کېدو بل ته لار پرانسته. د تړون یو مهم ټکی دا هم و چې پکې راغلي د طالبانو اسلامي امارات چې په طالبانو معروف دي د متحده ایالاتونو لخوا د یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي. خو د همدې تلون لاسلی ک یو نیم کال وروسته هر څه بدل شول او طالبانو د دویم ځل لپاره پر افغانستان ولکا ټینګ کړه. د ډیرو په باور همدا د دوه تړون له افغانستان څخه د امریکای او ناتو ځواکونو د بشپړ وتلو، د جمهوریت نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیازلي واکمنېدو لامل شو.
طالبان عین فکر کاوه چې وخت د امریکایانو وزي نو ولې دوی دا وکړي چې د قدرت لري برخه باندې راضي شي ولې ټولونه نشي.
د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د چارو شنون کې علي احمد جلالي وایي همدې د دوه تړون طالبانو ته مشروعیت ورکړ او وخت یې ورسول.
د دوه تړون چې دا یو تړون دی چې نیمګړی پاتې شو، تطبیق نشو، آغاز لري او انجام نه لري. په حقیقت کې د تړون د طالبان قدرت د رسیدو لپاره طالبان لار هواره کړل، د یو څه یې د دې لپاره هواره کړل چې یو مشروعیت ورته ورکړي. ځینو هیوادونو چې ولیدل چې طالبان امکان لري په قدرت تراشي او یاد قدرت یو برخه شي، نو رابطې ورسره زیات کړل، ټینګ کړل، مرستې ورسره وکړلې. ایران دا کار وکړ، چین دا کار وکړ، روسیه دا کار وکړ، او پاکستان خو به له هم دوی حامی وو او دوی یغه ځای ورکړی وو او کومکونو مرستې ورسره کولې.
خاغلی جلالی ازادي راډیو ته ویل طالبانو له پخواني افغان حکومت سره د واک شراکت ته لیوالتیا نه درلوده، نو ځکه یې د زور لاره قدرت ونیو. د دوه هیلتړونه لا څو نه تیر نه وی چې طالبانو او متحده ایالاتونو یو بل د تړوند ماده په نقص تورن کړل.
دا هغه څو چې په پوره شکل باندې سرته ونه رسیدل. دوه د تړون په کټو کې یا په عمل کې
د چارو کتون کې عبید الله برهانی دواړه لوري، یعنی متحده ایالاتونه او طالبان، د تړون په عمل کې دوکه ګرام بولی.
او عین وخت کې هغه څه چې طالبان او عهد کړی دی چې منطقې لپاره به ګواښ نه وسیږي، اما دوی همیشه د پاره دا ډاډ ورکوي خو لا د نړیوالو یا د چاپیریال هیوادونو امنیتي اندېښنې لا پر ځای دي، یا مختلفو هم وختونو کې راپورته کیږي دا اندېښنې دي چې د افغانستان حکومت سره شریکي ملامتیا په دوه طرفو دی کې چې رښتیا هم دوی وختلای ټولو طرفونو چې د دې تړون په اعظمي شکل باندې کار اخیستل شوی وای، نو هغه په مدار د هرې دوه درې میاشتو کې یا څلورو کې باید دوی ناستې سره کښی وای او چې هغه نقطې چې د دې تړون عملي شوي نه دي چې هغه څه قسم ته عملي کړی شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه القاعده او داعش حضور هغه مسأله ده چې خپل امریکایي چارواکي هم په اړه اندېښمن دي. که څه هم د طالبانو یو ژمنه دا و چې دوی بل نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکه نه پالي، خو د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفیره کرنډي کروایي طالبانو د دوی دغه اندېښنې نه دی رفع کړي. میرمن ډیکر په تیره تل میاشت کې ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د دوه تړون څومره عملي کړی وویل.
دا ښه پوښتنه ده، خو فکر کوم ښه به وي چې ووایم هغوی د دوهې د هوکړې د ملي کولو په حال کې دي. دا داسې هوکړه نه ده چې ختمه شوې وي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ژمنو د ملي کولو یوه ټولګه ده چې باید په ورځني ډول عملي شي تر څو پورې چې هغوی القاعده ته پناه ورکړې وي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي. هلته د ترهګرۍ ګواښ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي، نو ځکه دا داسې شرط ده چې دوام لري او ختم شوی نه دی.
Not a finished requirement.
دا چې د دوه تړون څلور کال وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی او سې د ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالي نشو. خو وړاندې یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دا سی ویلی وو.
د افغانستان اسلامي امارت شمنه کړې و چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کیږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی، او د افغانستان اسلامي امارت د دوه تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول، دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه ښودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملی اقدام هم کړی دی. د برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نخښه کول د امریکا د عملی اقدام د بیلګې په توګه یادولی شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي و چې دوی د هغه مرګ خبر نه دی او د څېړنو د پایل خبرې ورکړ، چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې اته روزنیز کمپونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور لمخې د القاعده شبکې او سنای مشر سیف العدل دی چې ایران کې میشت دی، او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدی له کسانو سره تګراتک کوي. د طالبانو بیان زبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم